په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو. خبرونه له مجید بابراو.
خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په واک کې دی. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایي کې هغه د کان کیندونکو ژوندۍ ژغورلي چې 15 ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د 14 له امله ګیر پاتې وو. روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل اټومي پلانټ کارکونکي اوسېږي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په واک کې دی او اوس غواړي چې د ستر عدالتونو قاضیان هم له ځان سره ملګري کړي. د مارچ په 16 د پنجاب صوبې په کمالی ښار کې یوې ولسی غونډې ته د بنا پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواد مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره وویل.
پہلے الیکشن کمیشن تو اس کے الیکشن کمیشن کو لوڑان دے دد پہ کنٹرول کے دے اور دے چراشی نو بیا پہ اخباروں کے پیسے وہ چلے وی اور پہ میڈیا پہ پیسے خرچ کری اور دے اس نہ دے لگیا دے دا سپریم کورٹ ججان دے زن سرم ملگری کوی.
بلخوا په پاره چنار کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ولسی غونډې ته د وینا پر مهال د وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او زیاته کړې ده چې دوی به عمران خان له د ادارو متنازعه کولو اجازه ورنکړي. د حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک جمع کړي. پس لاغې وزیر اعظم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ولسی غونډو او اپوزیشن ګوندونو د تورونو لړۍ پیل کړي چې په ځواب کې مخالفه ګوندونو هم د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د مهنګای مکاو یا ګرانی ختمو د عنوان لاندې د هغه لانګ مارچ مشري کوي چې تیر شپه ناوخته اسلام آباد ته رسیدلې. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو د ملک له بیلابیلو برخو د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې قافله تیر شپه د ګوند مرستیالې مشر مریم نواز او په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمدا شاباس په مشرۍ کې له لاهور نه د اسلام آباد په لور روانه شوې ده چې دا مهال ګوجرانواله ته رسیدلې. واکمن تحریک انصاف ګوند به نن د مارچ په 18 د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې د امر بالمعروف د سرخط لاندې جلسه کوي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په هرنایي کې هغه درې کان کیندونکو ژوندۍ ژغورلي چې 15 ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د 14 له امله ګیر پاتې وو. په کوټه کې د سکرو د قانون د څارنې د ادارې چیف انسپکټر عبدالغني شهواني نن د مارچ په 18 مشال ریډیو ته وویل چې د یاد شو کان کیندونکو د رایستلو وروسته د کوټې په یو روغتون کې د درملنې لپاره داخل کړي. د شهواني په خبره په زرغونه غره کې دغه د سکرو کان یوس بند کړی دی او د کان د مالک پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي. د هرنایي دلی ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین د دې دریو کان کیندونکو ژوندۍ ژغورل یو معجزه بللې او د خوشاله څرګندونه یې کړې. د چترال د پولیسو مشر سونیا وایي چې په هغه سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یوې ښځینه امیدوارې باندې په برید کې تورن وتنه نیولې دي. د عوامي نېشنل پارټۍ چترال تحصیل دروغ چیرمین لپاره بلدیتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي خدیجه بیبي د مارچ په 18 مشالې ته ویلي چې په شیکو کلي کې مخالف کسانو پر حمله کړې په خواري ته څه زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د خدیجې بیبي په خبره په سیمه کې د یو پل د جوړولو افتتاح کوله. پولیس مشر زیاتوي د پیښې پلټنې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل اټومي پلانټ کارکونکي اوسېږي او د لږ ساعت لپاره یې د هغه سیمې ښاروال هم نیولی وو چې پر دې عمل کې مظاهرې وپارېدلې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د سلوټي ښاروال یو یوري فامیخو فرانس پرس اجان سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې روسي ځواکونو د دغه قصبي واک د لږ وخت لپاره ترلاسه کړی وو او نوموړی نیولی وو خو اوس هغه خوشې کړل شوی دی. د کیف سیمې پوځي انتظامیې مخکې اعلان کړی وو چې روسي ځواکونه سلوټي ته داخل شوي ول او میونسپل روغتون یې قبضه کړی وو. خو بیا د دغه قصبي اوسېدونکي لارو کوشو ته راووت او په لاسونو کې د اوکراین لوی لوی ملي بیرغونه راپول او د هغه روغتون پلو ورغلل. د پوځي انتظامیې په خبره روسي ځواکونو هوایي ډزې وکړې او د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ګرنیډونه ګزار کړل. ښاروال فامیخو فرشتو بغیر د څه تفصیل نه وویل چې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. روس په سمدستي توګه د سلوټیخ په اړه سندی ویلی د مشال خبرونه پای.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو تاسو ته رپورټونه په یو شمېر موضوعات لرو چې سیاسي هم دی. خوول نن چې په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو او هم حکومتي ګوند د جلسو اعلان کړی دی، دغه لپاره تیاری هم روان دي. په دغه اړه معلومات درکو، کوشش کوو چې خپل خبریال ګوهر مسید ته په اسلام آباد کې ورسو، لاغه تازه معلومات واخلو. داسې رپورټونه دي اوریدونکو چې د اپوزیشن ګوندونو په تیره د جمعیت العلماء اسلام فی چې کوم پلویان دي هغوی اسلام آباد ته بیګا رسیدلی دي. ځینې د اپوزیشن ګوندونو نور چې کوم ګوندونه دي، مسلم لیگ، نون، پیپلز ګوند، هغوی پلویان او خلک هم اسلام آباد ته پر لار دي. نو په دغه اړه معلومات اخلو. ګوهر مسید د ټلیفون په لیک راغلی دی. مسید، ستړی مشی، درته وایو او دغه د جلسو په اړه کول راته وایي. د اپوزیشن ګوندونو چې دا داسې خبرونه مونږ اورو چې د جمعیت العلماء اسلام فی چې کوم پلویان دي، رضاکار دي، هغوی وار له مخه بیګا وایي چې اسلام آباد ته رسیدلی دي، او د نورو اپوزیشن ګوندونو غړي هم له لاهور او مختلفو سیمو اسلام آباد ته روان شوي دي. نو تاسو مونږ ته تازه معلومات راکړئ مهرباني.
بالکل، دا چې کوم د پی ڈی ایم په تحت باندې یو جلسه اعلان کړی شوی دی د ګرانۍ خلاف، هغه په اړه باندې د جمعیت علماء اسلام چې کوم غټه غټه قافلې وې د بلوچستان د بیلابیلو اضلاع او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو اضلاع، دا پرون د شپې اسلام آباد کې پېښور موړ ته رسیدلې دي. او په پېښور موړ کې پرون د شپې مولانا فضل الرحمن د جلسې ته خپل تقریر هم وکړل او خبرې هم وکړلې، او ګڼ شمېر سره پېښور موړ په چې کوم د سرینګر هاي وی ورته وایي په هغه ځای کې دوی هلته کمپونه، ټینټونه او خیمې لګولې دي. دا مسلم لیگ نون چې کوم جلوس ته هغه به روان شوی دی د ګجرانوال نن راوځي. دا اندازه کیږي چې نن ماخام او ماسخوتن ته به دوی دلته اسلام آباد ته را رسیږي. په دې اړه باندې نن د مسلم لیگ نون مشر میاشبه شریف یو ویډیو پیغام هم جاری کړی دی چې په هغه کې دا وایي چې خلکو ته اولسته دا غږ کړی دی چې عمران خان د درې درې نیم کاله په دروغو باندې تیر کړل، اوس وخت دی چې دې د دې حکومت نه لرې کوو، تاسو ټول په دې کې ګډون وکړئ.
نو دا اپوزیشن ګوندونه چې دا پی ڈی ایم چې د پاکستان جمهوری غورځنګ تر دغه چتر لاندې دا جلسه کیږي، دا به کم ځای کیږي؟ کم ځای وته مشخص ته په اسلام آباد کې
د دې د لپاره دوی د سرینګر های وی ورته وای جناین سیکټر دی د اسلام آباد دلته، دا په اتوار بازار باندې هم مشهور دی، ډېر غټ اتوار بازار دی. د دې سره بالکل جوخت دوی پینډال جوړ کړی دی او په هغه پینډال کې دوی خیمه او ټینټونه لګولې دي. دلته چې کوم پرون د اسلام آباد انتظامیه له اړخه په دې باندې اعتراض شوی و چې چونکه دا یو غټه های وی ده، نو دا به د جلسې د وجې نه بند شي. نو عدالت هم ورته ویلو چې کچرته د اولس ژوند متاثر کیږي، یا سکول دی، کالج دی، هسپتال یا بل سیز، نو بیا د دې ځای اجازت مه ورکوي او د دوی خلاف کاروایی وکړي. خو هغه د پی ڈی ایم مشرانو دا ورته یقین کړی دی چې مونږ به د چا ژوند نه متاثرو، نه به روډ باندې راځو. خو اوس په دې محل د چکم روډ په منځ کې ځایونه جوړ کړي شوي وو، پلویان چې کوم د جمعیت علماء اسلام دی په هغه باندې راغون شوي دي، خو روډونه بند نه دي، روډونه د خلکو د پاره خلاص دي.
او دا جلسه به د اپوزیشن چې دا به څه وخت پیلېږي؟ د دې مشران څه وایي؟
د جلسې د پاره دوی د مارچ 28 نه تا ورکړل ده. د مارچ په 28 باندې به د پی ڈی ایم ټول مشران راځي. په هغه کې دا هم ممکنات دي چې د عوامي نېشنل ګوند او د پیپلز ګوند مشران به هم راځي، او په 28 مارچ باندې به دلته دوی تقریرونه هم کوي، چې کوم ناست خلک وي هغه سره به خبرې هم کوي. او دا جلسه به مخکې کله پورې زی او کله پورې بنزي په دې اړه باندې تر اوسه پورې د پی ڈی ایم مشران دا وایي چې مونږ به په هغه ورځ مشوره کوو، بیا په مشورې نه پس فیصله کوو چې آیا دا نن ختم کول پکار دي یا د دې مخکې بوتل پکار دي. په دې اړه باندې به فیصله چې
دا جلسه سبا کیدونکې دا نن خو بیا د تحریک انصاف چې حکومتي ګوند دی هغه هم دا دعوه کوي چې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټه جلسه کوي او ټول پخپل ټول پلویانو په عام خلکو په عام ولس ته د هیواد غږی کړی چې د جلسې ته راشي. نو دغه اخوا بیا سره واندې کلن راته وایي چې هغه تیارې تر کومه رسیدلی څه وخت په جلسه شروع شي؟
بالکل، زه اوس وخت دې سات باندې د پی ٹی آئی چې کوم جلسه دا هغه په پریډ ګراوند باندې کیږي. دا پریډ ګراوند د اسلام آباد او پنڈی په منځ کې یو روډ دی، ایکسپریس هائی وے ورته وایي. په دې باندې دی دا پریډ ګراوند. په دې پریډ ګراوند کې د پی ٹی آئی جلسه روانه ده. دلته ګڼ شمېر کسان د دوی راغلي دي او د کراچۍ، د سند او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ازلانه دلته خلک را رسیدلي دي. درې بجې نن مشین وخت ورکړی دی چې تاسو چې کوم کسان دي هغه دلته ځنونه را ورسوي او په نن مشین درې بجې نه پس به په غټه توګه باندې جلسه شروع کیږي. او اوس دلته چې کوم د دوی مقامی مشران دي هغه تقریرونه هم کوي او هغه دلته را رسیدلي هم دي. د دې سره یو مهمه خبره به زه پکې کول غواړم چې د میډیا لپاره چې کوم سټیج دی، په سټیج باندې د میډیا باندې پابندي لګولې ده، خاص کر په کیمرو باندې او په کیمرو کې هم چې کوم ډرون کیمرې دي. خبره ده کوي چې د وزیر اعظم عمران خان د تقریر په وخت باندې د خطرې یا د سکیورټي په وجه باندې دا پابندي لګولې ده. نو میډیا ته د نن د تګ اجازه په سټیج طرف ته اوسه پورې نشته دي.
او نور د خار د امنیت لپاره کوم خاص پولیس ځای په ځای شوی دي یا څه تاسو ویني ګوري؟
هرون بچا صاحب، په دې وخت باندې اسلام آباد او پنڈی کې ډېر غټ رش هم جوړ شوی دی. په ګڼ شمېر باندې اولس راغلي دي، کا د پی ڈی ایم کا پلویان دي، کا د پی ٹی آئی پلویان دي. او دلته د پولیسو او رینجرز او د ایف سی او مختلفو چې کوم امنیتي ادارو چارواکي دي هغه د نورو علاقو نه هم راغوښتلي شوي دي. په اسلام آباد کې دلته راوستلي دي او په مختلف چوکونو باندې، په مختلف ځایونو باندې دغه چې کوم سیکیورټي چارواکي دي هغه کې نیولې دي. تلاشي هم کیږي، چیکینګ هم کیږي، او خاص کر کوشش به کوي چې سودا سي بد ورځ را مخ کې نشي.
صحیح شو، ډیره مننه ګوهر مسید ورسره له اسلام آباد زمون خبريال تفصيلي معلومات راکړل. دغلته سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه ده، هغه جلسه ده، هغه ته هم د دوی پلویان روان دي. نن بیا مازیګر درې بجې شاوخوا به د پی ٹی آئی چې کوم تحریک انصاف ته حکومتي ګوند د هغه جلسه تقریبا دی وایي چې شروع شوې ده. ځینې د هغه مشران مخکښانو ته ویناوې هم کوي. اسلام آباد کې سیاسي فضا ګرمه ده. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو په کمی اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی. دواړه خواوې اوس ولسی زور خی چې د چا جلسې به زیاتې غټې وي. بهرحال نن چې څنګه څنګه دا خبره مخته ځي موږ تاسو تازه معلومات درکوو. د پاکستان وزیر اعظم بیا پرون د پنجاب په کمالیه کې جلسې ته په وینا کې ویلي چې د هیواد د انتخاباتو کمیشن او د اپوزیشن ګوندونو دا کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په طرف ته نوموړي زیاته کړې ده. اداره د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف په کنټرول کې ده او په خبرې چې هغه لګیا دی د سپریم کورټ ججان هم له ځان سره ملګري کوي. خو د پاکستان سپریم کورټ د ججانو تر څنګ د غیواد د انتخاباتو کمیشن په وار وار د خپلې بې طرفۍ یقین دهانه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د مارچ پر اتمه د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. بل پلو د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری هم پرون په پاړچنار کې جلسې ته په وینا کې وار بیا هوډ خولې دی چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د حکومت ورځې لګې پاتې دي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د مارچ په شپږویشتمه د پنجاب په کمالی اخار کې اولسی جلسې ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړي چې الیکشن کمیشن د پاکستان مسلم لیگ نون په کنټرول کې دی او د اپوزیشن سره ملګری دی او نواز شریف د اوس نه لګیا دی د سپریم کورټ ججان له ځان سره ملګری کوي. نوموړي د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په اشاره وویل
الیکشن کمیشن تو اس کے کنٹرول
دے وہی الیکشن کمیشن کو لوڑان دے دد پ کنٹرول کے دے او دے چراشی نو بیا پ اخباروں کے پیسے و چلے وی او پ میڈیا و پیسے خرچ کڑی او دا اس نہ دے لگیا دے سپریم کورٹ ج جن دزن سر ملگری کوی او دا بچر تا ہم آزاد عدلیہ چلے دل پر نہ دی زک چ دل خپل کیسونه ختم ول دی
اپنے کیسز ختم کرنے ہیں
بل پلو ہم دا مارچ پشپگ وشتم پا پاڑے چینار کے اولسی چلسی تا وینا کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بوٹو زرداری اووی وزیر اعظم عمران خان دا دروغو تورونا پا اپوزیشن گندونو لگوی او دا چی دوی بچر تا ہم عمران خان تا اجازت ورنکلی چی دا پاکستان ادارے دا خپل زان دا گٹو لپارا وکاری وی او یا اعلان جمنی جوڑی کری مشال ریڈیو چی دا وزیر اعظم عمران خان پا دی تورونو دا پاکستان مسلم لیگ نون پا خیبر پختونخوا کی دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی نو پا نو آغا اوی
دنا دا تپوس کول غوړي چې عمران خان ته موږ ته دا وایي چې الیکشن کمیشن دې نو هغه نواز شریف ته هغه جماعت ته څه فائدہ ورو رسول دا چې موږ ته راولا دي الیکشن کمیشن چې کوم نه نو ستاره فارن فنڈنگ کیس کیس تا چې سمره غلاګانې دي کړې وي نو اېرا خارا کې نو ته پاوی باندې اوس تور لګې زه ما خبره چې کوم د ججانو کوي او موږ ته خلا پورې عدالت ریلیف د سیسیت نه راکړې نه دي
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریزونو پیخور کے دا خبریال او دا سیاسی چارو شنون کی محمود جان بابرنوا پختل نو آغا اوے
خپل ذاتی خیال دا دے چی دا قسم بیانی دے دا پار جوڑی چی کسبا دے دا حکومت نا اوزی نو چی دا ورکر چی دے دا دی چارجی خبری لدے تیاری چی دے بوی چوگر ما سر ظلم شو ما سر خو دا پاکستان فوج ظلم کو ما سر الیکشن کمیشن ظلم کو ما سر عدلیه را سر ظلم کو نو رازی چی اسوزو بیا یو زل بیود نو دے با دا خپل خلق را جوندی کولو دا پارا بیا ادرولو دا پارا دے با دا هر اغلار بخپلی کما چی دی دا پار ممکن وی دین مخ کی هم چی سشوی دی نو پا اغی کی مونکا تلی دی چی عمران خان سیب هر اغسی زان دا پار دا استعمالو رو کوشش کرده دی چی کم ممکنو که پاکستان کی دا مذہب استعمال تولو که زیاد چا دا سیاست دا پار کرده دی نو عمران خان سیب کرده دی
بل پلو الیکشن کمیشن او دا سپریم کورٹ ججان وار پا وار پا خپلو بیانونو کی ویلی چی دوی دا کم گوند دل پار نکوی او طول فیصلی دا آئین او قانون مطابق کوی
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د بلوچستان د هرنایي ضلع په زرغون غر کې د کولې لکانه غدرې کان کیندون کې ژوندۍ راسل شوې چې 15 ورځې وړاندې په همدې کان کې د ګیس د 14 لامل بند پاتې ول چارواکو په وینا راسل شوې کان کیندون کې د کوټې په سیول روغتون کې د علاج لپاره داخل کړې دي دا چارواکي زیاتوي چې د کان بند کړي دي او هڅه وکړي چې پرالتون کې په دې قانونو کې د ورته حادثو مخه ونیسي نور حال کوټې ایوب ترین راکړي
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د ضلع ارنای د زرغون غر په ګاټه سیمه کې هغه درې کان کیندون کې د 15 ورځو ته هلو ځلو وروسته تیر ماښام په ځوندي حالت کې راایستل شوی دی څوک چې د مارچ د میاشت په 28مه نیټه د کویلې په یاد سوي کان کې د ګیس له امله د یو 14 وروسته 1100 فوټه لاندې په کان کې بند پاتې شوی و جای چارواکو راایستل شوي کان کیندون کې سم د لاسه د علاج په خاطر د کوټې و سیول هسپتال ته راوړي دي چیر چې یو کان کیندون کې وویل چې په کان کې دننه یوازې د یوې ډبرې لاندې په څاڅکي کې راتویدونکې اوبه یې څښلې او د لمر لیدو دعا یې کوله دا ارنای ڈپٹی کمشنر سردار رفیق ترین وای چې د 15 گھنٹو وروسته د کان کیندونکو په ژوندۍ بڑا راختل د یوې معجزې څخه کم نه ده د نوموړي په وینا چې د مرستو په دې کار کې د پی ڈی ایم اے او نورو کارکوونکو تر څنګ فوج او سرحدي عسکرو هم برخه اخیستې وه
یو خو د مینځ تیر چې موږ کار دی قانون دی هغه کاروای جلا ده عظما د ډپارټمنټ لخوا عظما تحصیلدار چې دی هغه کرمینل ایف آی آر بکیږي د دوری وخت زیات بعد بیا خلق ژوندۍ راکشل چې دی دا بس د خدای تعالی خپل کرم دی چې د خلق سوې دی خلق خوشاله دی زیات خو سوې فیصله ما کړې ده چې له دې بعد چې دی دا په واري واري باندې زه په دالیزانو ګرځم د چا چې کم د ضروري اقدامات نه کړی دالیزونه زه ټول بندوم
دغه ډول په کوټ کې د کویلې د قانون د څارنې د ادارې مشر چیف انسپکټر مین عبدالغلی شوانی کارخانه و مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې وروسته یاد سوی کان نه یوازې بند کړی دی بلکې د کان د خاوند په ضد به هم قانوني ګامونه پورته کړي. کان یې بند کړی دی او سیکرټري صاحب تېره شپه د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیشن ټاکلی دی او د کان لاندې به په پیښ کې د تورونو کسانو په ضد دوی عملیات کوي او د کان د خاوند ټول لایسنسونه یې منسوخه کړي دي. بلې خواته په بلوچستان کې د کویلي د کارکوونکو د اتحادیې له لورې همیش دا غوښتنه سوې ده چې په صوبه کې د هغه ټولو کانونه بند سي په کوم کې چې د کارکوونکو د حفاظت او سلامتۍ لپاره انتظامات نه وي سوي. په دې ترڅ کې د یاد سوي اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا د مارچ په 15مه نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو
چې دا مایز د تیرو دوو کلو څخه بند دي او دا مایز اونر په خپل مرضي باندې دا خلاص کړی دي او د اوسنی کوم قانون دی داغه پابندی نه ده کړې نو چې مایز دا ټول بالکل د 302 کیس باندې کو
دلته خبره ده د ونه وړد چې د مارچ په 2مه نیټه د کوټ او ارنای ترمنځ په غرنۍ سیمه زرغونو غره ګاټه کې د کولی په یو کار کې د میتین ګیس له امله 600 فوټه لاندې و چاودنه سوې وه. په نتیجه کې نه هیواد زیات سوی کان نړېدلی وو بلکې په لومړۍ ورځې درې کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلې هم وو او درې نور لاندې پاتې سوي وو. د چارواکو په وینا چې یاد سوی کان دوه کاله وړاندې بند کړل سوی وو خو دغه برسېره یې مالک په ناقانونه توګه هلته د کویلې د راستلو کار روان ساتلی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان حسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بلدیتي انتخاباتو امیدوارانو د انتخاباتي کمپاین د اصولو خلاف ورزه پیل کړې دي. دوی په خبره امیدوارانو پر دیوالونو لیکل یعنی وال چاکینګ کړی دی او خپل پوسټرونه هم تر ټاکل شوي اندازې غټ چاپ کړي او لګولې دي. خو د دې ضلع مرستیال کمشنر وایي د سرغړونو د مرتکب کاندیدانو پر ضد به کاروایي کوي. ټاکل شوی د خیبر پختونخوا په پاتې ولس ضلعو کې د مارچ پر 1 بلدیتی ټاکنې وشي. اشتیاق مسید حال راکوي.
د انتخاباتي اصولو خلاف ورزي په کومه طریقه راونه دو په دغه برعکس د سولي وزیرستان سره تعلق لارین کی د درې کسانو خبره وار وای.
زمو محمد اقبال قبایل د ټانک نو خلا ساوت وزیرستان شه په چکیم د ول وکس په دا بوندې ول چاکینګ شری دای او ترکیاتی سکیمه نه یو خلطه شری کړی دي. نور ها هغه داسې پروجیکټ ول چکیم سامان دای اپ د الیکشن شه استعمالی جی انتهایی غلطه خبره دو او پوسټر چکیم دغه دتا پورت اف کنډکټ شه چکیم یو سایز ورته یشته یغنا خلاف راوند دی.
امونو انجینیر رفیق عالم ده زده ساوت وزیرستان مسعود بیلټ سره تعلق لرم. موجوده حالات سه کیم ترکیاتی سکیمینا راوند دی کاغ ده سرکار دی او کده پروجیکټ دی نو دا خلک ور شری کړی دی وال چاکینګ شری دی سکیمینا شری دی نو حکومت ته دا پچار دو چې ده خلاف قانوني کاروایی وو.
امونو سکندر آیاتای د جنوب وزیرستان تحصیل سره روغه ویلج منګواله سره می تعلق تای یو خو وال چاکینګ ډیر زیات شوای دی په هر دوی شه شوای دی او بل ور سره چې کیم مختلف این جی اوز دی اهد دای په بیاف بوند خالتا په خاروق پیکیجز ور کاوی ای بجلی مټه ور کاوی ترانسفارمر ور کاوی او داس اعلانات ورتا کاوی چې ا د کوډ اف کنډکټ خلاف ورزی دو چې ورتا ای په الیکشن اولو مشتوستا غالی جوړی کی میرو توستا ډانګی جوړی کی میرو توستا ترکیاتی چاره و کی لټینو درتا و لګاوی نو دا اغه فند دی چې دا د عوامه فند دی دا وی پالټی مخصوص فند نه دی ا د الیکشن پورا استعمالوي.
د سویلی وزیرستان الیکشن افیس سر جنول عابدین مشال ریڈیو تا وویل چې څوک هم د الیکشن کوډ اف کنډکټ لید انتخاباتي اصولو خلاف ورزي ویني هغه کولای شي چې خپل شکایت د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر سره درج کړي.
ډیسټریکټ مانیټرینګ ټیم افسر دی امیشا ډیپټی کمشنر دی ساوث وزیرستان. هغه نه علاوه یو شپږ نور افسرونو سره لګول دي چې کوم ته مانیټرینګ افیسرز یې اسه کوډ اف کنډکټ شه جنرال ډیر شاین دی خو دوه درې شاین دی چې کوم ضروری دی ادا دي چې یو خو ډیولپمنټل سکیم چې کوم دی کنه ډیولپمنټل سکیم مطلب دا چې خلک چارې لري نه شي کولای نه روډی نه جوړه وایشي نه گالے پخا وایشي نه دا کا وایشي چې مټه ورته لگاوی تورینا ورته لگاوی دا شینا مکمل بین لگے دلای جاي څوک یی شي دا مې ول دا نو دا خوشالي پروف روډی پشي کر ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر تا ورشي یا مانیټرینګ افیسر چې کیم ډی سی صاحب لگاول دی الیکشن کمیشن طرفه نه آتا رپورٹ ته کو هغه بنده خامخا ایکشن وخلی او خامخا دا ایکټیویټی سٹاپ کیږي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج دی الیکشن کمیشن ل طرفه د سویلی وزیرستان ضلع مانیټرینګ افیسر هم دای مشال ریډیو تا ویای چې په بلدیه تجارتی انتخاباتو کې برخه وخستین کې کیم امیدوارون د خپل کمپین په وخت د انتخاباتي اصولو خلاف ورزی کوي دغه خلاف کاروایی کیږي
100% الیکشن کوم ضابطه اخلاق پغه باندې عمل درآمد بو کیږي او کده چا هم سا قسم خلاف ورزی وکړه هغه خلاف سخت نه ده سخت اکشن بو مونږه خلو د جنوبی وزیرستان 277 پولینګ سټیشنز دي چې څومره حساس دي هغه ته مونږه ارینجمنټس وکړل سکیورټی سی سی ټی وی نو زه د عوامو ته وایم چې بلا خوف او خطر خپل دا حق د استعمال کړي
یو د دوی چې د بلدیاتی انتخاباته دویمه مرحله کې وو د خیبر پښتونخوا او تلاسی ضلعو کې سارا د سویلي وزیرستان د راونې میاشت یو د رښتم مارچ په ورځ وو بلدیاتی انتخابات وو کیږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ټانک
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو دردونکو د خبر پتون خو دا چا په ویل ساتنه اداره انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی وای د سوبې د نورو سیمو په څیر به په قبایلي ضلعو کې هم د هغو کارخانو پر ضد کاروایی کوي چې د لوګي او زهرجن ګیسونو د اخراج له وجې د خلکو صحت ته خطر پیښ کړی دی. د دې ادارې د چارواکو په خبره په دغه لړ کې په خیبر کې هم د قوانینو د سرغړونو په تور ځینې کارخانې تړلې دي. تفصیل فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې ډایرکټر جنرال انور علی شاه د مارچ په شپږویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دغه ادارې قوانین غځېدلي او د کارخانو مالکان به عملي کوي چې د هوا ککړتیا راکم کړي او د خلکو صحت وژغورل شي.
د قبایلی اضلاع د انضمام نه پس انوایرمنټل پروټیکشن اکټ 2014 ټول قبایلی سیمې ته ایکسټینډ شوی دی او لہذا په ټولو کارخانو باندې او په ټولو ګاډو والا باندې دا لازمه ده چې د انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی د قوانینو دی پوره پوره پابندی وکړي. کومې کارخانې چې د انوایرمنټل پروټیکشن د رولز وایلیشن کې روانې دي دا غي اگینست به بھرپور ایکشن کیږي لکه څنګه چې خیبر ایجنسی ایڈمنسٹریشن سره نن ای پی اے مختلف میلونه چې هغه په وایلیشن کې او هغه سیل کړل ولې چې دا سیزونه د عوام او د صحت لپاره ډیر خطرناک دي او مونږ اداره به دا کوشش کوي چې د عوام او صحت محفوظ وساتي.
انور علی شاه ویل چې کارخانو او سټیل میلونو مالکان به د پالوشن یا ککړتیا د مخنیوي لپاره جدیده ټکنالوژي کاروي او دا مورته په قوانینو کې خودلې.
د فیکټریانو د پاره د هر فیکټری د پاره خپل پولوشن کنټرول سیستم دی. مختلف سټیل میلونو باندې مونږه بیگز دی او نور سکربرز دی مختلف ټکنالوژیز دی هغه امپلیمنٹ کړی دی او لہذا مونږ غواړو چې دا پولوشن کنټرول ټکنالوژي پولوشن کنټرول سیستم دی په قبایلی علاقو کې چې کم کارخانی دی هغه ملګ.
د خیبر انتظامی چارواکي او د چاپیریال ساتنې اداروي چې دوی په دې تیر یو ونه کې لک تر لګه شپږ سټیل کارخانې لهدا زیات زهرجن لوګي خارجول په تور کې تړلې. د باډې صوبت خان پردی وای چې هلتا یو شمیر کارخانو او سټیل میلونو نه په لوی مقدار کې لوګي او زهرجن ګیسونه خارجيږي او د خلکو ژوند اغیزمن کړای.
کوم سټیل میلونه دي یا نور کوم وړوکی انډستری دا غیر اوجنل ډیر زیات ګرد غبار دی. زمونږ په جمعتونو کې چې کله خلک منځونه کوي نو هغه چې سجده لګوي او دا هغه کمی جامې وي نو هغه بالکل توري کې دومره ګرد غبار دی چې مونږ ته د انډستری زون اعلان شوی وو نو مونږ دا مطالبه وه چې مونږ د دغو کارخانو لپاره یو مخصوص ځای مقرر کړي چې مونږ هغه ته انډستری زون نوم ورکو او دا کارخانې د عام آبادینه او د بازارونو نه لرې یوړې شي.
یو اندازې مطابق په خیبر کې د 500 نه زیات کارخانه لګول شوې چې تر شلو پورې پکې یوازې سټیل کارخانه دي. د خیبر ضلع د کارخانو د مالکانو اتحادی یو مشر چې خپل نوم او غږ پرولي نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې دا کارخانه د ملک په هر لوی ښار کې شته او په زرګونه خلکو ته روزګار ورکړای. چې کله دغه سیمه فاټا و نو هلته داسې قوانین نو خو وس چې راوغه زیدل نو هڅه کوو چې عملی کړو. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې د روایچ د پاکستان د لوی خارونو د هوا او ساتن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوې حد نه څلور چنده زیاته ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې دادی دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولی چې د هغه هیواد د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په واک کې دی. اوس غواړي چې د ستر عدالتونو قاضیان هم له ځان سره ملګري کړي. د مارچ په 26مه د پنجاب صوبې په کمالیا ښار کې یوې وروستۍ غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته عمران خان په اشاره باندې دا خبره وکړه. بلخوا په پاړه چنار کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د عمران خان دا تورونه رد کړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد د مهنګای مخاو یا ګرانی ختمولو د عنوان لاندې د هغه لاندمات مشري کوي چې تیره شپه ناوخته اسلام آباد ته رسېدلې. د بلوچستان چارواکي وایي په هر نئی کې هغه درې کان کیدونکي جوړولي چې پنځه ورځې مخکې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله یې پاتې وو. په کوټه کې د سکرو د قانون د څارنې د ادارې چیف انسپکټر عبدالغني شاهوان نن د مارچ په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې د یاد شو کان کیدونکو د را ایستلو وروسته یې د کټي په روغتون کې د درملنې لپاره داخل کړي او د هغوی حالت د خطرې نه بهر دی. د چترال د پولیسو مشره سونیا وایي چې په هغه سیمه کې د عوامي نشین ګوند سره د تعلق لرونکو ښځینه امیدوارې باندې په برید کې تورن اووه تنه نیولي دي. د عوامي نیشنل ګوند چترال تحصیل دورو چیرمین لپاره بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکي خدیجې بیبي د مارچ په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې په شیکو کې لیکي مخالفو کسانو کې حمله کړې وه. روسي ځواکونو په اوکراین کې د هغه سیمې واک ترلاسه کړی چېرته چې د غیر فعاله چرنوبل ایټمي پلانټ کارکوونکي اوسېږي او د لږ ساعت لپاره یې د هغه سیمې ښاروال هم نیولی وه. چې په لدی عمل کې مظاهرې وپارېدلې چې پکې درې کسان وژل شوي دي. روس په سمدستي توګه د سلووټیخ په اړه سندي ویلي.
او سوریدونکو تاندې هیلې خبرونه د دیونه په پروګرام کې د پښتنو په جرګو کې د خزو د ګډون او د غوی د رول د ارزښت په اړه اوري. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاندې هیلې پروګرام کې زه فرخنده اسد تاسو ته ستړي مشي وایم. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب پښتون قامي جرګه ترسره شوه. په دغه جرګه کې ښځو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د نن په پروګرام کې په دغه جرګه کې د ښځو د ګډون او په جرګو کې د ښځو د رول د اهمیت په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
زموږ ښځه نشي طاقتوره کېدای چې دې په جیدات کې برخه ورنه چې جیدات کې برخه ورکه دا به مې خدیجه سوا.
اوریدونکو دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی دی چې په بنو کې پښتون قامي جرګې ته په خپل یو وینا کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د رول او حقونو په اړه خبرې کوي.
وای یاد بدی ده یاد نه استی ده څنګه زره ګوتوبه هر کله اسمن شوی خرڅه کې په چل لا کې په دېش نه کا کومډا چې دی ورګه کې راته ورکا او په بدی اخته شي په دیکي ورور دا چې نه ده خدای ته وګوري ګوره که څه ده کډرمنه نه وای نو خلا فاق به ویلی وای جنت د بابک در بریتو لاندې که څه زه بختور مو وای پر الله پاک ګران مو وای او مقدمه او مقدس نه وای نو خلا پاک به ویلی چې د بابک در بریتو لاندې جنت الله پاک وای د شدي د مور در بریتو لاندې جنت.
نو مورې وای که خزو تا په وراثت سیاست او ټولنه کې د دوی برخه ورکل شي نو خزې د سړو غوندې یو شان د ټولنې په پرمختګ کې خپل کردار تر سره کولی شي.
چې ستاپ میژکی ستاپ اوشان کی ستاپم زککی ستاپ وبوکی ستاپ جایدادکی ستار لور ستار زوینی مای.
مونږ په دې پروګرام کې د بنو په جرګه کې د خزو د کردار او د دوی د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسئ.
دا پوری یاد کاری دا کی سبا
را مخ کې کوي نو بیا به موږ تاسو سره په احتجاج کې مودریو کو په انقلاب کې بم د سر ودریو.
اوریدونکو دا د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي او ټولنیزو چارو د تحریک یو مشرو خبریاله لایبا یوسف زید چې د بنو جرګې ته وینا کوي. دا لومړی ځل دی چې خزو نه یوازې په داسې قانوني مسلو رابلل شوي یوې لویې جرګې کې ګډون لرلو، بلکې هلته پر قانوني مسلو او د بشري حقوقو سره سره په ټولنیزو مسلو ویناګانې هم وکړي. دغه جرګه د مارچ پر یولسمه د بنو د میراخیلو د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې وه او څلور ورځې روانه وه. د دغه جرګې د پریکړه لیک لپاره چې کومه د 25 کسانو کمیټي جوړه شوې وه، په هغې کې یوه وړانګه لونۍ هم وه. وړانګې هم دغه جرګې ته وینا وکړه او د پښتنو پر قانوني مسلو یې خبرې وکړې. وړانګه د بلوچستان د کلا سیف الله نه سره د سینو نورو ملګرو بنو ته په دغه جرګه کې د ګډون لپاره تللې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګه وایي جرګې ته په وینا کې ښځو پر قانوني مسلو زیاتې خبرې وکړې.
په دې جرګه کې د قانوني مسلې چې کمی دي، چونکه موږ د کام عیسایو د قانون آبادي یو، دلته د کام هر مسله چې کومه ده زموږ مسله ده. دلته د کام موږ د مرګونو خبره کړې وه، هغه کې زموږ موږ په هغه رنګه پکې د پلسي ویو کومو د نړېدلو کورو خبره ورته کومو د شهادتونو کومو د وسایلو دا ټول چې وه په هغه کې زموږ مطلب موږ یو رنګه د پلسي وی خلک یو د یو کور وګړي یو په یو کاله په یو کلي په یو وطن چې وسو.
او وړاندې په داسې کامي جرګو کې د ښځو کردار د دوی رول د څنګه ګوري تاسو؟
دلته د ښځو کردار په دې کې ضروري په دې و چې نیمو شیانو ته انسانان مطلب هر انسان چې دی په بدل بدل نظر ګوري، او بیا بل جندر کته راواخي نو هغه بیخي بیا شیان په بدل نظر ګوري. دلته چې کوم دی د یو ښځې چې کور ورانږي، یو ښځه چې کونډه شي، یو کای یو انسان شهید کړي، د هغه یو جلا کیسه وي، او یو ښځه چې کونډه په کور پاتې شي، هغه ته بچي ور پاتې شي، هغه ته یتیمان ور پاتې شي، هغه ته د هغه شهید مور ور پاتې شي، هغه ته د هغه شهید پلار ور پاتې شي، نو دا هغه ټول شیان دا په بدل نظر را ګوري. او د دې لوی متاثر چې کوم وی زه چې دغه ګورم، مطلب دا هم هغه شو د کیدای چې هغه کده دې شهید مور وي، کده دې شهید شوه وي، کده دې شهید خور وي، هغه و دې ته ټول عمر ور پاتې دی. هغه ته پاتې چې دغه شاته یو خدای هغه خپل ارمانونه چې یو کیسه وي، یو دغه یو ارمان وي، یو څه وي، او بل دا بچي ور پاتې دی. هغه ته روزنه ورکول، هغه ته بیرته کور ور جوړول، هغه په یو ښه ځای لګول، هغه ته نفس ور مړول چې کوم دی دا ټول د دې ښځې په سر باندې راځي. نو دلته په داسې کامې ستونزو کې، په داسې کامې مسلو کې چې کله پښتانه سره جرګه کوي، په دې کې د ښځې رول ډېر ضروري وي. هغه خپل نظر وړاندې کوي چې زه دې ښځې ته په کوم نظر ګورم. او بیا دلته چې کومه جرګه وه، د جرګې چې کوم ګډونوال او موږ ښځو چې کوم پکې ګډون وکړ، هم موږ هم د خپلو مسایلو ته اشاره وکړه. ټولې د ښځې په حقوق، د ښځو په ټولنه کې په برخه، د فیصله سازه اداره کې په برخه، په دې باندې خبرې وشوې. او په اعلامیه کې هم داراله چې ښځه باید اقتصادي، سماجي، ټولنیز، سیاسي دا ټول حقوقونه ته لا فرصت کار دی چې ولري. او موږ ودی ته ماته شو چې دا لارې چې کوم دي دوی ته دا آسان کو، خلاص یې کو، دې ته حق کار وکړو. نو په دې کې په دارنګ جرګو کې، په دارنګ فیصله سازو ځایونو کې، د چیرې فیصلې کوي، په هغه کې د ښځو دغه چې کوم دی لوی اثر لري. یو خو ستا د کام ډیفینیشن در پرته دی، ستا د کام چې کوم معنا، د کام چې موږ چې شي ته وایو چې هغه خپل ژب، کلتور، نفسیات، جغرافیا، او د دې کام وګړي چې کوم انسانان دي، په هغه کې نر او ښځه دا چې دی یو کان جوړوي. نو موږ د نر او د ښځې د دې آبادیانو په لحاظ باندې موږ په داسې ځایونو کې اکثره د کام ډیفینیشن نیم پاته سوی دي. ستا تر نیمه زیات آبادي چې کومه ده، هغه داسې بې برخې او بې نامه او یو پینالایز شکل موږ ورکړی دی. دا پرته ده
اوړانګې دا کومې خبرې چې تاسو وکړې کنه، نو دا ستاسو په شمول چې څومره پښتني ښځې هلته کې تللې وي، جینکۍ تللې وي، او ویناګانې هلته کې وکړې، نو تاسو دغه خپله دا مسله مو په ډاګه کړه، یا دا مسله مو جرګې ته بیان کړه، څومره مطمئنه یې دغه؟ دا چې
موږ هلته څومره موږ ګډونوالي وو، شدین یې مونږ چې څوک راغلي وي، موږ دا مسله وړاندې هم کړه. او هلته چې کوم خلک ناس په چون کې موږ پښتانه د جرګو خلک یو، فیصلو او جمهوریت خلک یو، نو هلته هر چا په ډېر لوی سینه وار وي، دا ډېر په احترام او ډېر په پاخ دغه باندې واروی دا. او ودی ته چې کله یو کمیټې جوړې ده، هغه کمیټې د اعلانیه تیارول، نو په هغه اعلانیه کې موږ دوی شدي دغه کمی کمیټي برخه وو تړي وو نو په دې شی باندې دامه د اعلانې برخه هم وګرځول دي ټول چې وای په دې خبر وکي او موږ
نورو خبرو سره سره خزو ته په سیاسي اقتصادي او فرهنګي چارو کې د مساوي ونډې ورکولو غوښتنه هم شوې ده. موږ د بلوچستان د زیارت سیمې سره د تعلق لرونکي لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي سره هم خبرې کړې دي چې په دغه جرګه کې ګډون کړي او هلته یې وینا کړې. له ارزو نه مې وپوښتل چې کله بنو ته د دغې جرګې لپاره تللا نو څه یې احساسول؟
جرګې خو نه خیر لکه موږ خو جلسې لیدلې وې. جرګې خو موږ په ژوند کې اوله واره دا و چې دا جرګه ولیدله. نه د اوسېدلو دپاره موږ ګوره څنګه به بندوبست وي، چیرې به اوسو، څنګه به ځو، لار به څونه فاصله وي، په څه کې به ځو، څنګه به نه ځو. ته یې کینو کوه په کور کې، زما دا درې میاشتې کې شتم خاصټاپ ما د بچي د پیسې چې کوم د هغې د سکالرشپ د شي پرتې وې د کار دپاره، نو له هغو سما پیسې راوه. بس خو یو
نورو سیمونوم د نور ضلعو نه به هم ښځې راغلي وي. نو څه مو واورېدل یو بل سره مو څه شریک کړه؟
داسې داسې خبرې موږ واورېدې، داسې داسې مجلسونه وسوله چې موږ که موږ کتابونه پسې ولټوو، که موږ هر څومره ریسرچ وکړو، دا ریسرچر خو نو دي کلي په کلي کوڅه په کوڅه ګرځي چې دا ایشي ریسرچ کوي. خو موږ وایي دا دونه بهترینه کار و چې داسې چې موږ کلونه په ریسرچ کې تېر کړو، موږ دونه څه نشو پیدا کولی، نشو اورېدلی، نشو راغونډولی. لکه داسې چې مختلفو خلکو د خپلو خیالاتو، د خپلو جذباتو او د خپلو مسلو مسایلو ذکر وکړي. په خاص طور وزیرستان والا خلک، فاټا او چترا او بنو او د پېښور د مختلفو ځایو راغلو، او البته بیا زموږ د دې ډېر کشي سره نږدې چې کوم د پلي خلک دي، د چمن او هلته کې هم د پلي خلک، او بیا د افغانستان د داخلي خوندي چې په کډوالو وي نه، چې له هغه ځای هم راشل شوي وي. دلته د مجبورۍ د دغه نارو کې دی په اسلام آباد یا نورو ځایو کې استوګنه کوله، د هغو مشکلات، د هغو خبرې موږ واورېدلې. او بس داسې ویرو جن ماحول هم و چې کوم چا د خپلو کورونو دورانېدو ذکر کوي، چا د خپلې ځمکې د غصب کېدو ذکر کوي، او چا د خپلو وسایلو د ځنګلاتو د دا د خپلو اوبو د بجلۍ. دې پېښور کې چې دا کومه بجلۍ دي، دا بس پاکستان چلوي، او د عین په مطابق هلته خلک ګایدل چې په عین کې دا راغلي دي. د کوم ځای کوم د غوي معدنیت وي یا شی وي، نو اول په کې حق د هغه ځای دي، د هغو خلکو حق دي. اول به د دوی ضرورتونه
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مونږ د بنو په جرګه کې د ښځو د کردار او د دوی د ګډون په اړه خبرې کوو. په دغه جرګه کې د واک تحریک یوې بلې مشرې کندي صاپۍ هم ګډون لرلو. کندي صاپۍ وایي ښځو هلته د بنو په جرګه کې په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر مسلو هم خبرې وکړي.
که موږ د پښتنو تاریخ ته وګورو، د پښتنو تاریخ کې پخوا ښځو ګډون کوله جرګو کې. جرګو کې دغه د کلو کنه، دا خو لکه یو قومي هغه و. پخوا به کلو کې د کورنۍ شخړو یا داسې مسلو کې به هم جرګې کېدل، بیا همداسې د ولایت په سطحه او همداسې د ملک په سطحه کېدلې. هغه د کور کلو کې هم ښځو ونډه لرله پخوا نه. هر کور کې مشرانې ښځې به د جرګو کې، لکه منګه ما یادیږي چې په خوا به کلو کې مشرانې ښځې وي. نو دغه اوس چې دغه ډېر دغه اسلامي و، دغه خبرې ډېرې شوې، دغه بیخي ښځې شاته سیټ ته کېدلو لاړې په پښتنو کې. داسې مخکې نه و. هغه ستاسو خبره چې د ښځو مسلې هماغه دي، خو ښځې لږ ډېرې نورې مسلې هم لري. یو خو دا دی چې موږ بیا نامنی و دا شیان سره مخستو که نه. بیا یو بل غټ مسله چې دا د ښځو، د پښتنو ښځو، چې ورځ تر ورځې هغه د که اسلام په نوم وي، که د پښتو په نوم وي، که د هر څه په نوم وي، د دوی ټول حقونه اخیستل کېدلو ځي. نور قومونه د دنیا که موږ وګورو، مخ په ورځ په ډېرېدو مخ په وړاندې ځي، هغوی ته حق حقوق لا ډېر ورکول کېږي، خو زموږ د پښتنو ښځو نه هغه حقوق ټول اخیستل کېږي. نو په دې ډېرې خوندو ډېرې خبرې وکړي، او دغه خبرې ډېرې موثرې یې، ځکه چې هلته د پښتنو ټولو قومونو مشران خلک راغلي وو.
اوریدونکو مونږ د بنو د جرګې په اړه د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې د استاد برکت شاه کاکړ سره هم خبرې کړې دي. له هغه نه مو پختلی چې پر کامی مسلو را بلل شوی دغه جرګه څومره اهمیت لري.
خبر ودا کېدل چې دا چې د پښتنو کامی جرګه او ناشته د دې حالات څخه خلاصون لپاره تګلارې او باقاعده یو داسې پروګرام باید پښتانه ولري چې پر ځینې داسې ستونزې دي چې هغه د پښتنو وطن ټول وطن چې دی هغه بلا تخصیص هغه په دې کې اوس چر څوک اوسېږي هغه د هر ګوند وي د هر خیل وي د هر ځایي د هر قبیلې د هر مذهبي وي یا کملت پال وي د هر ګوند سره چې تعلق وي خو دا داسې حالات دي په دغه حالات کې لانده او وچ ګټ فضل کېږي سره بلا تخصیص خلک چې دي هغه پکې د هغوی املاک د هغوی ژوند د هغوی هر څه چې دي هغه یو رنګالولو پسې په دا کې نو د دغه حالاتو په تسلسل کې بیا دغه جرګه چې وختي هم منظور پښتین د دی اکثره به هغه هم دا خبره کوله د انفي لخوا هم دا خبره کېده خو نو دا زما د عثمان لالا شهید د جنازې په ورځ باندې د دې خبره رامنځته شوه چې په بنو کې جرګه کول په کار دي نو بیا په هغه دغه په تسلسل کې دا جرګه چې دا منځته راغله
او برکت شاه صاحب پر داسې کامی مسلو جرګې ډېرې مهمې هم دي خاص کر د پښتنو په سیمه کې په دې کې بیا د ښځو ګډون چې دی د تاسو څنګه ګوري
د ښځو ګډون دوه مستاج په جرګه کې د ډېر وخت څخه یعنی موږ چې په نړیوال توګه خلک څنګه ودی ته ګوري خصوصا په پرمختللي هیوادونو کې هغه دا یو نرواک غونډې اداره ګڼي او د ښځو نشتون په دې کې تر ټولو لوی انتقاد او پر دې باندې تنقید و نیوکه وه چې په دغه کې یوازې چې دی هغه نارینه ګډون کوي او نارینه چې دی هغه پرېکړې کوي په دغه کې زه خو دا زموږ د تاریخ یو مهمه او ډېره ځانګړې جرګه ځکه وه چې دغه په راتلونکي هم چې جرګې کېږي نو په هغه کې ولسي جرګې کامې جرګې ته لوی لیول ده مطلب چې پاتې زراعو خلک نو په هغه کې به چې دی د زنانو د ښځمنو چې کوم ګډون دی هغه به په کې کېنه کېږي نو د دې چې کوم ارزښت یې اهمیت یې خو بیخي ډېر زیات دی که نه مطلب یو خو دغه را دی که نه چې پښتانه له دې اوسني حالت څخه ځان باسي نو دا کوم چې د یو قبایلي ذهنیت یو رویه ده له دې اول به له دې څخه دا یو داخلي پړی دی یو داخلي زندان دی چې دا ټولنه پکې ښکېل ده او دا د نرواکۍ قبایلي نظام چې بنیادي طور ښځه ته اهمیت یا د دې بشپړ انساني وجود نه مني او ښځې ته یو سیکنډ کلاس ته وایي یا هغې ته غیر اهم انسان ویل تر نر کمتره د هغې حیثیت ګڼل نو دا ټول هغه شان دي چې
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
داو د دې اونې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د بنو په پښتون کامی جرګه کې د ښځو د رول کردار او پرداسي کامی مسلو راوړل شوی په وجرګه کې د ښځو د رول د اهمیت په اړه خبري اوریدو وس زفر خند اسد له تاسو نه اجازه خوړم د خدای پامان
مشال لیدو اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوريوال کاکړمو د قربا په سر کلی کوم د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې ماده ډیره پراخه معنا او تشریح کېدای سي خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو زین خپل ذات لشی یو کس یو خپل کار تدلشی روزګار تدلشی په هغه معنی د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابند نه یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه. نو دغه ازادي چې کومه ده دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدی شي، مطلب دا دغه گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی که نه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټول په دې کې رالې.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنی لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیانې چې دی دی ته خپل حقیقي جامع ور وغوندي، د خپل ازادیانو نه خوند واخلي چې څومره ازادیانې دي په دې کې به مرسته ورسره کوي په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخی د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی، لکه د تحریر او د تقریر ازادي، لکه مثال یو کس ته دی غو په ځین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي. یو خبره به د ورته شکاری اله په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخ کې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي. دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستی ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمی الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وکړو په نیولو باندې، نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، ریاست چې یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه یې بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دغه جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کېږي یا جوړه شوې ده دا کس. نو د ازادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادي چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نسه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازي جرم ویلی شي، هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتار ولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین لمخي غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومي دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه صداسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد او یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري. هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدای شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي، یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملاتدار دي د ریاست پاغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې به نه وي. یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدای شي. نو په دې وخت کې بیا ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کدا نه داسې چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر ور وړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي دا وارنټ، په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دا باید اخرنۍ آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمیولا زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر همغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کلم یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتار کړي، نو دا غي مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته هغه د گرفتاری وجوهات هم په هغه ساتي په فوري تور سره بیان چې تا مونږ گرفتارو په دې دي وجوهات او بنیاد سره تا مونږ گرفتارو. نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاریږي چې هغه ته د خپلې گرفتاری وجه چې کوم هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کومه مقصره چې د گرفتاری کې.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړي دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به څلورویشت غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ دی نو دیږي یا کم هم عدالت دی موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به څلورویشت غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کوم دی هغه به پیش کوي. دا ډېر مهم دغه کلاس دی چې دا به څلورویشت غنټې کې دننه خامخا پیش کوي. دغه وجه دا ده چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلرویش غنډه نه زیات نشي پرېښودی، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال پرېټل کوي وایي، نو په دې وجه باندې تلرویش غنډې کې دننه ویل ته پیش کوي. دا ته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلې دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخته پیشي جج به تپوس تر وکړي چې چې تاسو ته کوم جرم کړی ول د ګناي سو نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبرو کړو دا خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه
استثنا چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کوم ځای کې د گرفتار شوه دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله رجنډې کې راول نه رسېدو نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ په څلور ژنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لرې وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت به دې په عذر باندې سوچ وکړي چې وجه به ځاټي
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلور ساعته کې ممکن نه وي نو هم